السلام علیکم د سهار اته بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یو بل یو ساته پښتو خبرونه اورئ. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر وای افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې دی او په دې لړ کې باید سیمه ییزه همکاري ورسره وشي. دا هم اوري چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د پروموټ یا د ښځو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له پروګرام سره باید پروژې چلند ونشي. په هلمند ولایت کې په څو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوي. په دې اړه درسره وروستي معلومات شریکو، خو په سر کې له محمد حدیث پردیس څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهم خبرونو سر ټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کاسازر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي بیرته یو ځای کړي. د بریتانیا صدر اعظم وایي افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به آسیایي هیوادونو ته په سفر کې د مې د میاشتې په 28مه د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ شي. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کاسازر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي بیرته یو ځای کړي. کاسازر پروژه له قرغیزستانه تر پاکستانه د برېښنا د لیږدولو پروژو ته ویل کیږي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې هم تیریږي. افغان حکومت به له دې پروژې هر کال میلیونونه ډالره مالي ګټه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبري غونډې ته وویل چې حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي. کاسا سیمبول دی، نمونه او زموږ د ادارې نښه ده. کاسا به هغه آسیایي هیوادونه چې سره بیل شوي بیرته ونښلوي. د دې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې چې سبا پنجشنبه په دوشنبه ښار کې جوړیږي، د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله، د پاکستان صدراعظم او د تاجکستان قرغیزستان ولسمشران به هم برخه واخلي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي. کامرون د اداري فساد پر ضد د مبارزې د نړیوالې غونډې په اړه چې سبا پنجشنبه په لندن کې پیلېږي دا خبرې کړې دي. دا نه ده معلومه چې کامرون په دې پوهېده چې دا خبرې ثبتې دي او کنه. د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد په اړه په کلینی ریپورت کې افغانستان ته په اداري فساد کې د ښکېلو هیوادونو په لیست کې 168 او نایجیریا ته 168 ځای ورکړی دی. د ایټالیا پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی نیولې دي. پولیسو د دوه نورو مشکوکو افغانانو د نیولو لپاره هم معلومات خپاره کړي دي. د ایټالیا لوی څارنوال تر دې مخکې ویلي و چې له نیول شوو کسانو سره د حملې د پلان اسناد نه دي موندل شوي، خو ټینګار یې کړی و چې دا کسان د حملو لپاره په تیاری لګیا وو. د چارواکو په وینا د افراطي کسانو دې شبکې په ایټالیا، فرانسه او بریتانیا کې د حملو پلان درلود. یو مشکوک افغان چې نیول شوی 23 کلن دی او حکیم ناصری نومیږي، او بل 29 کلن ګلستان احمد زی دی. ناصری له نړیوال تروریزم سره په ارتباط او احمدزی د غیر قانوني کډوالو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن شوی دی. ریپورټونه وایي چې دریم مشکوک 40 کلن دی او ذوالفقار امجد نومیږي. امجد پاکستانی دی او د غیر قانوني کډوالو په قاچاق کې په لاس درلودلو تورن دی. د نیول شوو کسانو په موبایلونو کې موندل شوي عکسونه دا نظر پیدا کوي چې په روم، پاریس او لندن کې د حملو پلان درلود. د ننګرهار امنیه قمندان وایي په نازیان ولسوالۍ کې 10 تنه په انتحاري حمله کې وژل شوي او 23 تنه زخمیان شوي دي. د مل پاسوال زړور زاهد په وینا حمله پرون سه شنبه د قومي مشر ملک دهقان په کور کې شوې ده. د زاهد په وینا ملک دهقان له وسلوالو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزو ملیشو په تنظیم کې همکاري کوله او په دې حمله کې زخمی شوی دی. د ننګرهار امنیه قمندان ویلي چې په دې انتحاري حمله کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په بامیان کې خزینه مدني فعالانو د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یونما د دفتر مخې ته څراغونه لیکینونه بل کړل او د عدالت غوښتنه یې وکړه. دوی له افغان حکومت او ملګرو ملتونو وغوښتل چې د توتاب پروژه له بامیان ولایت څخه تیره شي. دا پاکستان ته د ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا د انتقال پروژه ده چې د وروستۍ پریکړې پر اساس به د سالنګ په سیمه کې تیریږي. په بامیان کې د انصاف لپاره رڼا کمپاین یوې غړې صغرا عطایی پرون سه شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل
متاسفانه تا هنوز حکومت وحدت ملی
نوموړی وایي متاسفانه د ملي وحدت حکومت زموږ ناره نه اوري. نو موږ نن د لیکنون رایستلی چې حکومت او نړیوالو دوستانو ته څرګنده کړو چې موږ بامیانی ښځې عدالت غواړو. دوی یو پریکړلیک هم خپور کړی او پر حکومت یې ټینګار وکړ چې د توتا پروژه له مرکزي سیمو تیره شي. خو په پکتیکا کې پرون یو شمېر ځوانانو د مدني ټولنې فعالانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې توتا پروژه د سالنګ له لارې تیره شي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به آسیایي هیوادونو ته په سفر کې د مې د میاشتې په 20مه د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ شي. دا به د دویمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسېدو وروسته اول وار وي چې د امریکا یو برحاله ولسمشر هیروشیما ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتو په 1945 میلادي کال کې پر هیروشیما ښار اټومي بم استعمال کړ چې د چاودنې په لومړیو شیبو کې لږ تر لږه 80,000 کسان ووژل شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به آسیایي هیوادونو ته په سفر کې ویتنام ته هم ولاړ شي. د بنګلادیش د ستر سیاسي اسلامپالی ګوند جماعت الاسلامي مشر متیو الرحمن نظامی اعدام شو. متیو الرحمن نظامی د هغو جنایتونو له امله اعدام شوی چې په 1991 میلادي کال کې له پاکستانه د بنګلادیش د ازادۍ په جګړه کې کړی و. د بنګلادیش د قانون وزیر انیس الحق ویل نظامی په ډاګه تر شدید امنیتي تدابیرو لاندې د ښار په مرکزي زندان کې په دار وځړول شو. ریپورټونه وایي چې د راکې ښار ګڼ شمېر اوسېدونکو تېره شپه د بنګلادیش د جماعت الاسلامي ګوند د مشر د اعدام د هرکلي لپاره له خپلو کورونو د باندې راوتلي وو. خو د هغه پلویانو هم د ښار د مرکزي زندان په وړاندې اعتراضي لاریون وکړ. نظامی د بنګلادیش سترې محکمې له لوري په قتلونو، جنسي تجاوزونو او د روشنفکرانو پر ضد د مرګ فتوا ورکولو له امله مجرم پیژندل شوی وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د عصري او کافي وسلو په مرسته په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه نوې مرحلې ته رسېدلې ده. پوتین پرون سه شنبه له خپلو پوځي چارواکو سره په کتنه کې وویل چې د سپتمبر له میاشتې راهیسې په سوریه کې د دوی پوځیان کمپاین پیل شوی. روسي جنگي الوتکو تر 10,000 زیات عملیاتي پروازونه کړي دي. د پوتین په وینا د عملیاتو 10 اهداف وشتلي او سوریه پوځ سره مرسته کړې چې 1500 خارونه او کلی ونیسي. د روسیې ولسمشر په دې غونډه کې ویل چې د دې هیواد پوځ په سوریه کې د اهدافو د وشتلو لپاره لږ تر لږه 115 کروز میزایل هم توغولي دي. او وروستی خبر هغه دا چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشۍ ته د جمهوري غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ په دوه نورو ایالتونو ویست ویرجینیا او نبراسکا کې هم مقدماتي ټاکنې ګټلې دي. په انډیانا ایالت کې له بریالیتوب وروسته میلیاردر سوداګر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو لخوا احتمالي کاندید دی. د ډیموکراټانو لخوا بیا هیلاري کلنټن په نبراسکا او د هغه سیال برنی سندرز په ویست ویرجینیا کې زیات انتخاباتي هیئتونه خپل کړي دي. د ټرمپ په شان هیلاري کلنټن هم سپینې ماڼۍ ته د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید بلل کیږي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ولسمشر اشرف غنی وی په سیمه کې روانو حالاتو او تروریزم اسلام له زیاتو ګواښونو سره مخ کړی دی.
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است و با خطرات بزرگ مواجه است.
د کاسا 1000 پروژې په اړه چې سبا د افغانستان د اجرایي رئیس په حضور کې په تاجکستان کې افتتاح کیږي د افغان حکومت نظر اخلو.
پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یو کال 50,000 ډالر باندې حق لوبر ورکړي.
دا نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې په هلمند کې په څو ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د پروموټ یا د ښځو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له پروګرام سره باید پروژهیي چلند ونشي. د خبرونې دوهمه برخه بیا د انصاف په لټه کې او ازادي اورېدونکي 19 پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وایي د مخدره موادو پر ضد مبارزه باید د تروریزم پر ضد جګړې عمده برخه وي. ولسمشر رحمان دا څرګندونې پرون په دوشنبه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. د مخدره موادو د قاچاق د بندېدو لپاره د سیمې او افغانستان همکاري د نوموړي په خبره ډېره مهمه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وویل چې افغانستان له تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او د تروریزم پر ضد د اصولي مبارزې لپاره پر سیمه ییزې همکارۍ ټینګار وکړ. د موضوع تفصیل د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې.
جمهور رئیس غني وویل چې افغانستان او تاجکستان ګډې ګټې لري او د دواړو هیوادونو امنیت یې په سر کې دی. ښاغلی غني ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د خپلو مخالفینو او د سیمې د دښمنانو پر ضد په مبارزه کې بنسټیز پرمختګ کړی او هیله یې څرګنده کړه چې د سیمې ټول هیوادونه به د ګډو ګټو د تامین هڅه وکړي.
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است و با خطرات بزرگ مواجه است.
دی وایي اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې ده او ستر خطرونه ورته مخامخ دي. تروریزم نه ملت پیژني، نه دین او نه سرحد پیژني. دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو. خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري، نو سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا ده. هیله لرو چې ټوله سیمه به دې نتیجې ته ورسیږي چې دولتونه حقوق او مسؤلیت لري. کله چې دولتونه له غیر دولتي ادارو کار اخلي او دا فرق کوي چې ښه او بد تروریزم توپیر لري، ټول کمزوري کوي. د ښاغلي غني په وینا د تروریزم، مخدرو موادو قاچاق او افراطیت تمویل فرق نه لري، نو د دې ټولو پر ضد باید ګډه او له تفکیک پرته مبارزه وشي. جمهور رئیس غني هم داراس په سیمه کې د قانون د حاکمیت د ټینګښت لپاره د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم دا مهمه وبلله چې د سیمې ټول هیوادونه د یوې څرګندې او هدفمندې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د ګډ امنیت د ټینګښت هڅې وکړي. ولسمشر امام علي رحمان وویل د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت د ښه کېدو لپاره د همکارۍ زیاتېدو ته اړتیا ده.
هر دو جانب ضرورت تقویت روابط مرزی و تامین امنیتی آن را تاکید کرد.
موږ دواړو د سرحدي اړیکو د پراختیا پر اړتیا او د سرحدي سیمو د امنیت پر ښه کېدو ټینګار وکړ. موږ د ښو شرایطو د رامنځته کېدو په مرسته غواړو چې د دواړو هیوادونو سرحد د ثبات او امن په سیمه بدل شي. موږ د ټولې سیمې د امنیت په اړه په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افراطیت، تروریزم او د مخدرو موادو د قاچاق پر ضد اصولي مبارزې ته اړتیا ده. امام علي رحمان هم درس په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. دواړو ولسمشرانو د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي روابطو پراختیا مهمه بللې ده. ولسمشر غني بنن کابل ته ستنېږي.
و امریدل چې د افغانستان ولسمشر پرون په تاجکستان کې د هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل. د مخدره موادو د قاچاق او د تروریزم پر ضد مبارزې او د دوړخیزو اړیکو په اړه په خپلو کې خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم سبا دوشنبه ته لاړ شي او دغلته د کاسه 1000 پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. په دې مراسمو کې به د پاکستان، صدر اعظم، د تاجکستان او قرغیزستان ولسمشران ګډون ولري. ولسمشر اشرف غنی وایي کاسه 1000 پروژه به د اسیا هیوادونو چې سره جلا شوي وو بیرته یوځای کړي. د اجرایی ریاست د مرستیال ویان جاوید فیصل له دوشنبه خره په تلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې تیریږي. فرشته جلال زئی په مرکه کې له ښاغلي فیصله پوښتنه کړې چې دا پروژه د افغانستان لپاره کومې ځانګړې ګټې لري. جاوید فیصل وایي
دا پروژه له قرغیزستان څخه د برېښنا د لیږد پروژه ده. له قرغیزستان څخه پیل کېږي، تاجکستان او افغانستان په بر کې نیسي او بالاخره دا د پاکستان پېښور ښار ته رسېږي. دغه لین د افغانستان په خاوره کې 522 کیلومتره اوږدوالی لري چې له 600 محلونو، 3 ولسوالیو او 6 مرکزی او شرقی ولایتونو څخه تیریږي. دا پروژه نه تنها دا چې د افغانستان د برېښنا شرکت د قراردادونو په سلسله کې د افغانستان ته برق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یو کال 50 میلیون ډالره په کلني ډول باندې حق لوبر ورسره د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. دا پتان پلان دا دی چې له دغه لاین څخه په کال کې 5 میاشتې د می له اوله څخه د سپتمبر تر اخره پورې پاکستان ته برق انتقال شي. اما که دغه مودې وخت زیاتېږي، په هغه صورت کې افغانستان ته حق لوبر اضافه کېږي او ممکن موږ د کال تر 80 میلیون ډالر پورې له دغه پروژې څخه حق لوبر ترلاسه کړو. نړیوال بانک له هغو ساحو سره چیرې چې دغه برق لین کېږي مالي مرسته هم کوي او په پلان دی چې په اول سر کې د افغانستان وان د چې په دغه پروژه کې هغه مالی مصارف چې افغانستان یې باید ورکړي څلور سوه میلیون ډالر دي. نړیوال بانک به په دغه برخه کې هم د افغانستان سره درې سوه شپاړس میلیون ډالر مرسته کوي چې دا کومک دلایي وزر دی.
د افغانستان حکومت به څنګه کولای سي چې د دې پروژې لپاره امنیت تامین کړي؟
امنیت د دې پروژې لپاره یو اساسي ضرورت دی. افغان حکومت هم دغه ضرورت په نظر کې نیولو سره وار له مخکې کارونه پیل کړي دي. اما دغه پروژه په درې مختلفو قیسونو کې عملي کېږي. لومړی تیز دی د سروې نهایي کول دي چې بالاخره د لین طریقه او ډیزاین نهایي سي داش پر مشتي وخت نیسي. دوهمه برخه د کار د کنورټر سټیشنونو علاوه او د تدارکاتو څخه شدي، یعنې کار دغه برخه درې کاله وخت نیسي. وروستي او نهایي مرحله د کار چې ده هغه عملیاتي مرحله ده او په هغه کې د لین ساتنه هم راځي. دغه مرحله تقریبا 15 کاله په برخه کې بینان دا کافي وخت چې حکومت په ټوله معنا په تمامه معنا په ټولو ساحو کې دغه لین د نساتنې لپاره لازم ګامونه پورته کړي. تر څنګه په دې پروژه کې موږ درې نور هیوادونه شریکان لرو. قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان په دې پروژه کې موږ شریکان دي. ایران د هغوی ونډه به هم په دې کې اساسي وي او هغوی به هم د پاکستان د حکومت له هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دغه پروژې امنیت تضمینوي.
څومره وخت ورته ټاکل شوی؟ یعنی د دې پروژې د بشپړېدو لپاره
کار خو یې سر له پنجشنبه څخه پیل کېږي. پنجشنبه چې کله دوی دایته تاکوي له قرغیزستان څخه پیل کېږي، بلخ تاجکستان او تاجکستان څخه افغانستان ته تیریږي. افغانستان کې 512 کیلومتر لار وهي. پینان دا یو اوږدمهاله پروژه ده. د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت د دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ یې توقع لرو ترلاسه کړو. اما په اوږدمهال کې افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
د کاسیا کزار د پروژې د افتتاح چې سبا په تاجکستان کې افتتاح کیږي او د دې پروژې د څرنګوالي او افغانستان ته د هغې د ګټې په اړه مو د اجرایه رسیت د مرستیال وین جاوید فیصل څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
د لویدیز کڼو ورځپاڼو او چاپي خپرونو د پاکستان د پخواني سفیر اعظم یوسف رضا ګیلاني د سوی علي حیدر ګیلاني د خوشی کېدو مسله څېړلې ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې له وسلوالو څخه د علي حیدر ګیلاني د خوشی کېدو خبر لومړی ځل د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر په ټلیفون په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سفیر اعظم جګپوري سلاکار سرتاج عزیز ته ورکړ. ګارډین لیکي دیرش کلن علی حیدر ګیلانی د پاکستان پولی ته نږدې په پکتیکا کې په داسې وخت کې وموندل شو چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ښه نه دي او افغانستان پاکستان ملامتوي چې هغه پناه ځایونه نه په نقشه کوي چې هلته افغان طالبان اوسي. یوه بله خپرونه سټار اینډ سټرایپس ویلي کې چې د علی حیدر ګیلانی له خوشی کېدو وروسته پاکستان د خوشي څرګندونه وکړه او په کابل کې د پاکستان د سفارت ویاند وویل چې دا یوه لویه لاسته راوړنه ده او موږ له افغان او بهرنیو ځواکونو مننه کوو چې علی حیدر یې را خوشي کړ. علی حیدر د رضا ګیلانی زوی دی. رضا ګیلانی له 2008 تر 2012 کلونو پورې د پاکستان صدر اعظم وو او د 2013 کال د می په نهمه په داسې حال کې چې د پاکستان عمومي انتخاباتو ته څو ورځې پاتې وې وسلوالو په ملتان کې د پیپلز ګوند پر غونډې برید وکړ. دوه تنه یې ووژل، یو شمېر یې ټپیان کړل او علی حیدر ګیلانی یې وتښتاوه. سټار اینډ سټرایپس لیکي چې رضا ګیلانی تیر کال ویلي وو چې یرغمل د ده د زوی د خوشی کېدو لپاره د القاعده د یو شمېر کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د همدې خپرونې په وینا علي حیدر په تیرو دریو کلونو کې یو ځل 8 دقیقې له خپلې کورنۍ سره خبرې کړې وې چې بیا یې پلار تیر کال یوه تلویزیون ته وویل چې زوی یې خوندي دی او خوشحاله دی. د لویدیز وی بلې چاپي خپرونې هیومن رایټس واچ بیا په افغانستان کې د وروستیو اعدامونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د اکشن بی پورس په کابل کې شپږ طالبان په دار وځړول شول. د بشري حقونو ډلې یا هیومن رایټس واچ د افغانستان حکومت ته خبرداری ورکړ چې نور بندیان اعدام نه کړي. دا وروسته تر دې چې په 2014 کال کې اشرف غني ولسمشر شو لومړی ځل دی چې د اعدام حکم یې لاسلیک کړ او دا حکم پلی شو. د بشري حقونو د سار ډله په خپله لیکنه کې د افغانستان لپاره د خپلې مؤسسې د یوې جګپورې غړي پاتریکا ګاسمن خبرې راخیستې دي چې وایي د اعدام حکم د منلو نه دی او شایي د تروریستي ګواښونو مخه ونه نیسي او برعکس نتیجه ورکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. رپورټونه وایي چې د هلمند په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د افغان ځواکونو پراخ عملیات پیل شوي دي. موږ هڅه کوو چې په سیمه کې د ازادي راډیو له همکار سره اړیکه ټینګه کړو او په دې اړه درسره وسي معلومات شریک کړو. د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن وایي د پروموټ یا د ښځو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له پروګرام سره باید پروژهیي چلند ونشي. سیما سمر دا غوښتنه د سې شنبې پر ورځ افغان میرمنو د ونډې د پیاوړتیا په نوم جوړ شوي کانفرنس ته وکړه. په کابل کې د امریکا سفیر ویل له افغان میرمنو سره به د هغوی د غوښتنو له مخې مرستې وشي او د حکومت اجرایي رئیس بیا د ښځو غوښتنو ته رسیدګي د حکومت لومړیتوب یاد کړ. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په هغه غونډه کې چې د سې شنبې پر ورځ په کابل کې د ښځو د ګډون د پیاوړتیا په هدف جوړه شوې وه، د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر ویل چې د ښځو د پیاوړتیا پروګرام باید له سیاسي او ټولنیز اړخه د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون راولي. سیما سمر د سې شنبې پر ورځ د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې USAID لخوا د پروموټ مشارکت په نوم جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د پروموټ پروګرام نه باید یوازې نمایشي بڼه ولري.
هیله لرم له پرمور سره د وی پروژې په سیر چلند ونشي. پرمور په واقعي توګه له سیاسي او ټولنیز اړخه د افغانستان د خلکو په ژوند کې بدلون راولي. د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون د افغانانو په کورنیو او ټولنه کې بدلون دی.
پروموټ د 214 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 15,000 افغان ښځو د پیاوړتیا لپاره د USAID 15 کلن پروګرام دی. دغه پروګرام د رهبرۍ په کچه د ګډون، حقوقي مسایلو، جنسیتي برابرۍ، اقتصادي او ټولنیز پیاوړتیا په برخه کې له افغان ښځو سره مرسته کوي. مشارکت د پروموټ یو برخه ده چې له مخې له 4 ولایتونو څخه د څه باندې 15,000 فعالینو او مدني ټولنو غړي د ښځو د برابرۍ او پیاوړتیا لپاره یو شبکه رامنځته کوي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی چې هیواد د پروموټ تمویلوونکی دی، د سې شنبې پر ورځ وویل چې له افغان میرمنو سره به د هغو د غوښتنو له مخې مرستې وسي.
موږ ضرورت لرو چې ستاسو ملاتړ وکړو، تاسو خپل غږ پورته کړئ. موږ اړتیا لرو چې د ممکن بدلون لپاره د مرسته کوونکو، حکومت او اشخاصو په توګه دا ټول همغږي کړو.
نوموړی همداراز ویل چې د افغان میرمنو پر مسایلو به د وارسا او بروکسل په جوړیدونکو کنفرانسونو کې هم خبرې وسي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملي وحدت حکومت د ښځو غوښتنو ته په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړی دی.
دا ژمنه ستاسو سره کوو چې د افغانستان په کابینې او د وزیرانو په شورا کې د ښځو غوښتنو ته رسیدګي ته لومړیتوب ورکړو.
د ښځو د حقونو فعال فتنه کې لانی وای له افغان میرمنو سره د نړیوالو مرستې باید د نمایشي غونډو په جوړېدو سره نه وي، بلکې د هغوی لپاره ملموسي لاسته راوړنې ولري. میرمن ګیلانی وای د دې لپاره چې د پروموټ په څیر ستر پروګرامونه پروژې بڼه خپله نه کړي، اړینه ده چې مرسته کوونکي ادارې په منظمه توګه حساب ورکړي چې څومره مرستې په کومو برخو لګولې دي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. لکه څنګه مو چې د خبرونې په دوام کې ویل، د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. همدا شیبه په سیمه کې زموږ همکار د تلیفون له لیکې را سره دی. دای صاحب سلامونه، سهار په خیر. په کومو سیمو کې عملیات پیل شوي دي؟
ډېره مننه. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم د تخنیکي همکارو او دارنګ اورېدونکو ته. هغه ملت چې حکومت کې د یوې خبرپاڼې په ترڅ کې خبر ورکړی دی، د هلمند په نادالي، مارجې، نهر سراج کې او دغه رنګه د لشکرګاه د څلورمې اوزې باباجي په مرستاتو کې پیل شوي دي. ویل کېږي په دې عملیاتو کې افغان ځواکونه د مځکې او هوا د لارې بوخت دي او غواړي هغه سیمې د وسلوالو له ولکې خلاصې کړي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د هغوی په ولکه کې وې.
دا تر دې مخکې په دې سیمو کې پوځي عملیات شوي نه وو.
حکومت تقریبا دوې میاشتې کېږي چې وایي نن په دې سیمو کې عملیات پیل کړو او سبا پیل کړو، خو معلوم عملیات او دوامدار عملیات نه وو تر اوسه. یو ځل په دې روانه میاشت کې د باباجي په سیمه کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا یو چاپه وویل شو د باباجي په سیمه کې چې د وسلوالو سره د افغان ځواکونو یو رینجر موټر چې په خوا تنځه کلا کې نیولی وو او دغه رنګه یو ټانک دا ویچار کړل. د جنو وسلو او مهمات د نیولو خبره ورکړه او تقریبا د اتریش په شاوخوا کې د وسلوالو د وژلو وویل، خو هغه مهال مو وسلوالو دغه خبره رد کړې. وزمان عملیات تر اوسه په دغه سیمه کې نه و شوي. شپږ میاشتې وړاندې دغه سیمه په لومړي ځل د نادالي د بغرا پر امنیتي پوستو باندې چې وسلوالو کله بریدونه وکړل، دا کمر باندې رامات کوي د مارجې ټولې سیمې ونیولې، یوازې د ولسوالۍ ودانۍ پاتې شوه او دغه رنګه د نادالي ډېرې سیمې ونیولې او ځان یې تر باباجي پر راورسوی او دا شپږ میاشتې کې بېرته د وسلوالو پورته کې ویلی شي.
اکثره وخت په هلمند کې د عملیاتو خبرې ډېرې زیاتې کېږي، په هلمند کې د جګړو رپورټونه ورکول کېږي، اما اکثره وخت د ځینو خلکو شکایتونه دا دي چې د هلمند په لرې پرتو ولسوالیو کې ملکي وګړو ته زیاته توجه نه کېږي. د هلمند په لرې پرتو ولسوالیو کې په سنګین کې، په نادلي کې، په ټولو کې ویل کېږي چې خلک له راز راز ستونزو سره مخ دي. د هلمند اداره، مرکزي حکومت په دې اړه کوم اقدام کوي او کنه؟
خبر پانه چې د ولایت د مطبوعاتي دفتر څخه موږ سره توضیح په دې کې لیکل شوي دي چې د عملیاتو وړاندې چې کومه نظامي غونډه وشوه، په دې کې تر ټولو ډېر ټینګار په دې وشو چې نه به ملکي کسان د خپلو کورونو بېځایه کېږي او نه به د هغوی سر او مال ته زیان رسېږي. دوی وایي چې که عملیاتو ډېر وخت ونیول او سست او بکې پر مخ وړل، نو لامل به یې دا وي چې حتی په کې وشو چې ملکي کسان ته تاوان ونه رسېږي. ستاسو د خبرې په تایید دا اوس هم په هلمند کې د درې درې نیم زره کورنۍ په شاوخوا کې هغه کسان چې په دې تېرو شپږو میاشتو کې د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې پراته وو او خپل کورنۍ خوشې کړل، اوس هم د حکومت څخه په ډېرو مواردو کې مرستې ته اړتیا لري. که څه هم د مرستو دا لړۍ دوام لري، مثلا تېره اونۍ د یو ان میکا په نامه یوې ادارې، یوې کمپنۍ چې د منفاقي کمپنۍ هم ده، د تقریبا دوه نیم سوه کورنۍ سره مرسته وکړل. دغهرنګه د مهاجرینو ریاست هم د درې سوو په شاوخوا کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه، خو خلک وایي او دلته د بېځایه شو کورونی شمېر تر دې چې مرسته ورسره کوي دوه چنده او څو چنده زیات دی.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. زموږ همکار محمد الیاس دی چې په هلمند کې د امنیتي وضعیت او د هلمند خلکو د ستونزو په اړه درسره وروستي معلومات شریک کول. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. آیا حقانی شبکه په افغانستان کې د جګړې مشري اخلي؟ د وسلوالو طالبانو د مرستیال مشر په توګه د دې شبکې د مشر سراج الدین حقانی له ټاکلو د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د هواري لپاره د حقانی له وروستیو هڅو داسې انګرل کېږي چې دغه شبکه د افغانستان د دولت پر ضد جګړه کې خپل رول پیاوړی کوي. په دې اړه د اسوشیټ پریس خبري آژانس رپورټ مهمې برخې له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان په جګړه کې د حقانی شبکې چې ویل کېږي مرکز په پاکستان کې د رول له هغې وروسته پیاوړی شو چې د طالبانو نوي مشر د دې ډلې مشر سراج الدین حقانی خپل مرستیال وټاکه. دغه راز د طالبانو د مشرتابه په لیکو کې د حقانی نفوذ وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د هواري هڅې کړې دي. د اسوشیټد پریس خبري آژانس د راپور له مخې حقانی شبکه چې امریکا تر روسي ډله نومولې کولی شي طالبان ډېر پیاوړي کړي او په افغانستان کې سږ دوبی هم د جګړو تنور ګرم وساتي. د طالبانو د پیاوړي کېدو یوه نښه هم د کابل د تېرې میاشتې حمله وه چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول. کارپوهانو دا داسې یوه پرمختللې خونړۍ حمله بللې چې په وینا یې هغه له حقانی شبکې پرته وسلوالو نشوی ترسره کولی. د اسوشیټد پریس په لیکنه دغه پیښې د کابل او اسلام آباد په لانجمنو اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړ. افغانستان له پاکستانه غواړي چې حقانی شبکه وځپي او اسلام آباد تورنوي چې د دې ډلې فعالیت زغمي، خو پاکستان بیا دا تور ردوي. د طالبانو د مشرانو د یوې غونډې په اړه صوتي پیغام چې اسوشیټد پریس ترلاسه کړی پر طالبانو د حقانی ډلې د نفوذ یو تصویر ورکوي. په دغه غونډه کې چې په یوه نامعلوم ځای کې جوړه شوې د طالبانو نوی مرستیال مشر سراج الدین حقانی د غونډې ګډونوالو ته وایي چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي او د دښمن په وړاندې پر جګړې تمرکز وکړي. د اژانس په وینا په دغه صوتي پیغام کې د حقانی غږ پیژندل شوی چې دغه څرګندونې د هغه دي. د طالبانو د مرستیال مشر په توګه سراج الدین حقانی له ټاکلو ښکاري چې د طالبانو په مشرتابه کې د دغې ډلې مستقیم رول په زیاتېدو دی. حقانی شبکې چې څو کاله مخکې له طالبانو سره خپل پیوستون اعلان کړی و، تر ډېرې په خپلواکه توګه فعالیت مخته وړی دی. ویل کېږي چې دغه ډله به په زرګونو وسلوال لري او د کلونو په تېرېدو سره لیدل شوي چې دغه ډلې چې د پاکستان د استخباراتو له مرکزي ادارې آی اس آی سره نږدې اړیکې لري، له طالبانو سره ډېره مرسته کړې ده. واشنگتن د وودرو ویلسن په نړیوال تحقیقاتي مرکز کې څیړونکی مایکل کوګلمن وایي یوازې یوه منبع نه ده چې حقانی پیاوړي کوي، بلکې درې مسلو ته باید پام وشي. په خپله د دې شبکې وسله وال له پاکستان سره د اړیکو پالنه او د خلیج له هیوادونو سره اړیکې. د اسوشیټډ پریس په لیکنه د طالبانو د مشرانو په غونډه کې سراج الدین حقانی پر ټولو طالبانو غږ کوي چې د ګډ دښمن چې هغه بهرني کافران دي په وړاندې یو موټی شي. د طالبانو یو مشر د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پریس ته ویلي چې حقانی د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره هم ډېره هڅه کړې ده. هغه ویلي حقانی لومړی د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر زوی ملا یعقوب او د هغه ورور ملا عبدالمنان عمری له ملا محمد منصور سره یو ځای کړل، او وروسته یې هم په هلمند کې د طالبانو پیاوړي قمندان ذاکر قیوم ته قناعت ورکړ چې د منصور ملاتړ وکړي. حقانی په دې توګه د طالبانو ډېر اختلافات هوار کړي دي. په اسلام آباد کې د جناح څېړنیز انسټیټیوټ پروګرام جوړونکي او کتونکي فهد همایون چې د طالبانو فعالیتونه د نږدې څاري هم له دې خبرې سره موافق دی چې حقانی د اختلافاتو په هواري کې مهم رول لوبولی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو خبريږي. خوست له حدیث پرېز څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کاسا زر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي و بیرته یو ځای کړي. د بریتانیا صدراعظم ډیوډ کیمرون وایي افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي. د ایټالیا پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی نیولی دی. پولیسو د دوه نورو مشکوکو افغانانو د نیولو لپاره هم معلومات خپاره کړي دي. د ننګرهار امنیه قمندان وای په نازیان ولسوالۍ کې لس تنه په انتحاري حمله کې وژل شوي او درویشت تنه زخمیان شوي دي. په بامیان کې خزینه مدني فعالانو د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما د دفتر مخې ته څراغونه والي کینونه بل کړل او د عدالت غوښتنه یې وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به آسیایي هیوادونو ته په سفر کې د مې د میاشتې په ویشتمه د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ شي. د بنگلادیش د ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جمعیت اسلامي مشر متي الرحمن نظامی دام شو. د متحده ایالاتو ولسمشری ته د جمهوری غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالد ترامپ په دوو نورو ایالتونو ویست ورجینیا او نیبراسکا کې هم مقدماتي ټاکنې ګټلې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د اسري او کافي وسلو په مرسته به په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه نوې مرحلې ته رسیدلې ده.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرای کوه حاضر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
قدر من اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسې. دوستانو درې پام دې هیله پیلو د ازادۍ رادیو د دیونه د انصاف لټه کې خبرونه. په دغه خبرونه کې لفرا ولایت څخه د عبدالسلام په نوم د یو زندانی ورور ستونزه لرو. وورو چې د ښاغلي عبدالسلام ستونزه څه ده دی به په خپله راته ووایي.
عبد السلام نومې د فرا د مابس سره پاړې کې یو اورور ازمر مشکلات دغه دي چې د فرا په ولایت کې موږ دغه د فرمانو په اساس د خپل یو کابلن فرمان د نتیجې و ما په اساس د دې چې قومي تزادونه و د سیسي وی د دشمن پلان راته جوړ شو. بل اخر په نه هو د تعذیب په جرم د بندیس و ما درې کال مې اپس و خوړې ترسته د اغز ما مکمه نهایس ویلې. پس د اغه نه رئیس جمهور فرمان صادر کړي د میلاد پښپه میلاد شریف پښپې فرمان صادر کړی چې ما عفو وکړم شامل د هفاسو نو هغه و چې شامل د هفاسو چې سمه زمور جدولونه په 22/11/94 واستول شوه کابل ته او تر اوسه زمور جدولو هیڅ بیرک نشته. زه تقریبا دا 15 میاشتې بدون سرنوشته زما هم سال 18 کسه نور هم دلته دغسې ځوانان دي. زه خپله 30 کاله سن لرم. نو د یو شخص یو 7 سال بې ازادي ډېر غټ جرم دی په قانون کې. زما سال بې ازادي تقریبا 18 میاشتې زه شامل ده فهم زه سال بې ازادي یم. نو زه دغه خواهش لرم چې حداقل که دغه جدولونه ته مراحل قانوني خوشحید چې وسی ته مراحل فرمان در رئیس جمهور دغه تغییر ورکولای نه شي. خو دغه موږ خواهش لرو چې دغه سرهوالي دغه لطف وکړي چې حداقل که نور نه کېږي دغه کسان چې په رهایي کې راځي دغه ته یو معتبره ضمانت ورته وغواړي تر څو چې دا جدولونه د کابل راځي دغه خلک دې په ضمانت یلی کړي. او داسې کسان هم دلته شته چې دغه اوس د اختر په فرمان کې دوی رهایي خوړلې ده. ولې تر اوسه زموږ سره ناستې هغه کسان هم ولې کسان دي هغه دلته چې زما خپل سره د میلاد شریف په فرمان کې هغه خوړلې ولې د اختر د فرمان سره یو ځای دوی یاله شوه ولې چې هغه واسطه وو پارتي د لوړته اته لس کسه موږ یو چې په دغه فرمان کې شامل وو تر اوسه په محباس کې یو یو کس بل دی دلته چې زموږ سره چې د اختر په فرمان کې دی شامل ولې تر اوسه دی په محباس کې دی. زموږ دغه غوښتنه ده د رئیس جمهور د مقاماتو لړو مقاماتو نه دغه زموږ خواهش دی چې زموږ به مشکل ته رسیدګي وسي. موږ ځوانان یو موږ زندګي لرو ارزوګانې لرو موږ حداقل یو څوک باید وسي دغه ته رسیدګي وکړي. نو موږ دغه خواهش لرو چې دغه سرهوالي د فرا سرهوالي ته وویل شي چې دغه کسان چې په رهایي کې شامل دي حداقل په یو معتبره ضمانت یله شي داخل یو معتبره ضمانت د زموږ توخله موږ حاضر چې هر څوک لاس دکانه وغاړي لاس کسه وغاړي په داسر کې دي ته په ضمانت ورکوو. کومر دي تر څو چې زموږ جدولونه راځي موږ دي خلاص کې په ضمانت زموږ سره عدالت بندي دي چې شپږ کال بندیان دي ولې یو شپه مرخصي اګن دي ورته ورکړي ولې دا چې کسان هم څه مثلا شل کال 25 کال کړي لري ولې پیسې لري بیا مرخصي دي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ور شامدې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوټ راځم
کوټ یې ازری په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټکه
دوستانو د عبدالسلام ستونزمو په کابل کې د لوی سرنوالۍ له یو سرنوال خغلی عزیز احمد سرباز سره شریک کړه. خغلی سرباز دغه ستونزې په اړه راته داسې وویل
جولی کی دا فرمان سره سام جولی کی کله چې فرمانونه د مقام محترم ریاست جمهوریت نه تر رسیدو ته په ټول ولایتو کې په مرکز ولایتو کې کمیشنه جولی کی یا کمیشن دا د نړیوالو سره مثلا په ماین وخت دا جدول دور کی هغه اشخاص او افراد چې په فرمان سره سام چې قبا جن هدي یا د جنایت یا تخصیص لري یا تغییری چې په سیستم مادي د قانون مابوسین سره سام دای خوشی کیږي. یعنی تر څو چې جدول جوړیږي دا یو مهم وخت لري دا د جدول مزي ول مقامات یا دا غوښنه چې جواب راځي یا منظور کیږي او جواب راځي دا خلک نه مبسمه خوشی کیږي. دا پروسه دوام لري وو سم تقریبا د دوه فرمان از دوینه په دوام کې دي ان شاء الله په دې کې دا مونږ کولای شو دا اغه څوک چې مثلا ستوري لري او منتظر دی هغه ته دا فرمونه اعلان کړو دا اکمال د حبس نه دی چې دوی منتظر پاتې کیږي دا بخشش دی دا قانوني او ترکی دی یا ورته د نورو ځوانانو چې مرتي شي یا دا شي شاته شي بس دا یو عادي او طبیعي خبره دی. بس نه تنها د ولایت مرکز جدولونه هم داسي دي او ټول ډول کیږي د جدولونه چې ډول کیږي یو د مزي او یو د نمبر دی یا تلان چې دی دی ارمن څنګه راځي به دغه ستونزې شته دي او دا چې نه دي چې مثلا کمیسیون یا مامور یا کوچنی زلای چې مثلا دا یې زلای نه لري دا یې عدالت کې عدالت پارک بس کې دا برخه دی د هر چا مثلا ثلاثه هغه سره دي صحیح ده. یو ستونزې کوچنی ستونزې دي چې ار کې یو څو ورځې صبر کوي داخله دا ان شاء الله یو بخش دی هغه سره دي کوچنی خبره دی. بس
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یغې پسې ورشبل یغې پسې ور شامدې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوټ راځم
کوټ ازری په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټکه
په قدر من اوریدون کو داو د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله دوستان تاسو هم کولای شئ چې خپل ستوند له موږ سره شریک کړئ. موږ به د امکان تر حد هڅه وکړو چې تاسو ستوند ته د حل یو لار پیدا کړو. موږ د اړیکو کشمیر د 0929293 تاسو کولای شئ چې واځي د یک شنبه پورې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستوند له سره شریک کړئ. اوس نو تاسو په یو بخون کې خدای سپارو. خوونه ولرئ
د انصاف پلټکه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
گرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه قدرمنو منوالو د سلامونو او شهیلو پړند کول سره د دې پروګرام د اوریدل د پاره تاسو ته شرغلاس مې خوشاله يم چې تاسو د پروګرام د خبرولو وخت را رسیدلې او زه طاهر روشن د هغه پړند کول سره تاسو ملګرتیا کوم. گرانو دوستانو د دغه خبرونه په زیاته برخه کې مو د هغو دوستانو پیغامونه راخستي چې په تیرو ورځو کې د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د پاکستان د منفی دریځ غندنه کړې ده. لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده د کابل د محمود خان د پلسره د ځان وژونکي حمله وروسته د افغاني مقاماتو دریځ د پاکستان په وړاندې تونسوي او د افغانستان په امنیتي چارو کې د پولې د اخوا د لاسوهنې په باب یې په بربند توګه څرګندونې کړې دي او هغه یې غندلې دي. نزموږ اوریدونکو هم په همدې اکله خپل نظرونه څرګند کړي دي چې په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي ګلدین تاسو سره په تماس کې مزما د ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. بعد د سلام زمونږ ته خبره ده چې پاکستان د افغانستان سره ډېرې ژمنې او وعدې وکړلې. د سولې په بهیر کې ډېر وعدې وکړل چې افغانستان کې موږ سوله راولو دا به کوو دا به کوو. خو افغانستان چې څومره ورځ تېرېږي افغانستان مشرانو ته پته نه لګېږي. خو پاکستان ورځ په ورځ باندې دا غواړي چې افغانستان سره لاندې کومه ورځ په ورځ باندې هېڅکله زموږ مشرانو ته زموږ دا طرفاس خبر دی چې تېر نه وځي دا د پاکستان په خولې باندې تېر نه وځي او د پاکستان د مخې سیاست دی. الله دې وکړي چې زما دا پیغام نه شي وسلام. الله خوشحاله لره.
السلام علیکم. زه عبدالله د کندهار ولایت دارسان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د افغانستان د حکومت څخه ته دا وایم چې نور پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې د سوله او آرامي راشي. او زه دې زموږ افغانانو ته حیران یم چې د سوله د دې پاکستان په دوه مخي سیاست باندې خطا وځي او هیڅکله متل دی چې مار ته په لسمونو کښې ځای نه ورکوه. دا زموږ ته مار دی زموږ دښمن دی. دا هیڅکله د افغانستان د یوه حکومت سره جوړوالی نه راځي. هر حکومت چې په سره کې دایي د هغه خلاف وي. که د طالب حکومت په رسي دای هم د هغه خلاف وي که د دغه دولت وي هم د خلاف وي دی د هغه دولت خلاف وي د هغه حکومت خلاف وي چې هغه په سره د ابتدایي دی. افغانستان و جوړېدو ته نه غواړي. دوی نه غواړي چې افغانستان ته لوړې افغانستان وي. موږ ودته ډېر 5000 کلن تاریخ لرو او دی زموږ د هغه وخت د احمدشاه او د نورو محمود غزنوي و د هغه د تاریخ په یاد دی. نو دوی هېڅکله نه غواړي چې جوړ دي چې د خدای په امان. السلام علیکم.
سلام علیکم. آیت الله ام کنر نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. او بالخصوص ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله نه غواړم چې نور دغه د سلخې په بانه باندې چې دا کوم افغانان تباه شو دا خوشباوري باید ونه کړي. دا د سلخې ټکی باید لرې کړي. کله چې د سلخې خبرې پاکستان د دوکې دپاره یو چوک یا خطرنه دوکه سره شوي یا بل څه وکړي نو هغه په دې خاطر باندې چې دلته هغه یو غټ پلان بسته کړی او هغه د سلو افغانانو یا د 200 افغانانو د تباهي دپاره یوه کنده وباسي. نو هله مې دا ده کو نه پوهېږي تر اوسه به پوه شوي نور د خدای نه وېرېږي دغه لوبه دې نه کوي. اول دا سلخې یوه کمیټه چې جوړه شوې ده دا هماغه پاکستاني پخوا ډیفنس کالونی کې سب افغانان دي. که دوی هر څومره ځان ته افغانان ووایي دوی هلته ورې سب شوي دي. دا ایسای د نظارت لاندې کار کړی دی او دلته په سلخه کښې دي. سلخې له باید هغه کسان ورغلی وی چې هغې د یهي د سیاست کښې کار نه لرلی او جدا خلک وی. وسلام.
مونږ اشرف غني صاحب نه دا غوښتنه ده چې بېخي پاکستان سره سوله ونه کړي او پاکستان یې خدای غرق کړي. لکه څنګه خلک غرق او پرک افغانستان یې نور د غوز تېرو ته هیله نه کوي. او وار وخت کې دوی له لاس مرګونې کور په کور غوغای او خدای دې تباہ او برباد کړي او پاکستان دې ورکسي نوم دې ورکسي او نورم دې خدای په امان.
السلام علیکم زری خوست ولایت د زمیدان ولسوالینا محمد بشیر خبرې کوم. اوس بیا د پاکستان سره د سوری خبرو په حق لا د رادیو څخه اورم. زه خپله یو شپون یم خو پاکستان په تاریخ تو کولو کې د افغانستان په حق لا نه صلح کړی دی او نه به وکړي. په خیر دی و افغان او ټولو افغانانو نه ما دا هیله دی چې نه کېږي د پاکستان څخه سولې کول هیڅ امکان نه لري. ځکه چې په پاکستان د افغانستان سره سولې کول دا د پاکستان نقصان دی. کله چې کوم هیواد نقصان وي نو هغه نه غوښي چې بل هیواد کې امن او سوله روشي. نو زه د یو شپون په حیث باندې د څلوېښتو کلو د دېرشو کلو نه اردلې رودیا اورم او د دغې رودیا د وجې نه روزنه صلح غواړو او د صلح غوښتونکي یو. خو پاکستان زمونږ سره صلح نه کوي. مونږ د پاکستان منظم ښکلي او مسلمان ملت په سر کې وته ګورو لیکن دوی مونږ ته هیڅ کله د مسلمان په حیث او د مسلمان په نظر نه دي کتلي. او مونږ ته هر دایمي لپاره یوا داسې داسې سا یوا داسې منصوبه جوړوي چې هغې کې زمونږ مرګ روا او زمونږ ژوند د طبیعي سره مخامخ کوي. نو زما د افغانستان مسلمان ملت ته دا درخواست او دا پیشنهاد دی افغانستان کې به نه سوله پاکستان له طرفه راشي او نه به راغلي وي. د دې په موضوع ماوري چې پاکستان کې د سولې خبرې شروع شي نو دا هیڅ امکان نه لري. دا د امکان نه لري خبره ده. وسلام به احترام د نشرولو په هیله یم.
سلام علیکم د ازادي راډیو ته د زابل ولایت څخه خبرې کوم. په دې ډیر خوشاله یم چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی صاحب بین الملل ته شکایت وکړي. ډېر په دې خوشاله یم ځکه په دا کار به خدای کول خدای کول نتیجه ورکړي. د پاکستان منظمي سور د ټولو دنیا به خدای کول ورپام چې افغانان خو یې زهیر کړل اطمان یې کړل خوار یې کړل شهیدان راکېږي هره ورځ راکېږي ښایسته ښایسته ځوانان مختمېږي. دې ته باید دا لاره معلومه شي. یوازنۍ لاره دغه ده چې نړیوال فشار پر راولي. نو خو دغه فساد ملک فساد اخته ده په دې کې مدرسې په دې کې تورستان په دې کې دایشان په دې کې ټول دنیا موجود ده. په دې کې زه خپل ګټي خوندي دي دغه ټول شي پر ځان غونځکړي دي د دغه پر سر باندې دي خپلې پیسې اخلي. په دې د ټول افغانانو و سر خلاصېږي چې جنګ د بل ځای څخه پر افغانانو تپل شوی ده. زموږ په خپل مابین کې هیڅ مشکل نشته. یوازنۍ لاره دغه ده چې دغه شکایت باید تر یو ځایه ورسېږي. دی نه شي بېرته پر هغه حال پاتې شي ګونګه شي کسه پاتې شي. اوس پاکستان وایي ما به بېرته مذاکرات شروع کړي دي اصولي خبرې لنډوم. په دې به اعتبار ټپ نه ورکوي خصوصا رئیس اشرف غني ته وایم چې په دې به اعتبار نه کوي نور بسته په خدای په امان.
ګرانو دوستانو دا وستاسو هغه پیغامونه چې د پاکستان د خوا د سولې په حق له د سیوی ژمنو د نه پر ځای کولو په حق له مو د ازادي رادیو ته را لېږلې و. لکه څنګه چې د غورستاني اوریدونکو هم یادونه کړې و د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ملي شورا کې د اپریل په 15مه نیټه خبرداري ورکړې و چې د پاکستان د دغو شکارا لاسوهنو په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د پاکستان په وړاندې رسمي شکایت وکړي. چې په همدې اړوند زموږ همکاري فرشته جلالزی یو رپورت جوړ کړی دی چې په ګډو به سره واورو.
د افغانستان حکومت وای له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پایل پړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ به تر هغه وروسته پایل سي چې پاکستان خپل ژمنې پر ځای کړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان جګړه د پاکستان له لوري تحمیل شوی او افغانان یې له ځانه دفاع ته اړ کړي دي. پاکستان واستول طالبان په افغانستان کې جګړې ته هڅوي او په څلور اړخیزو غونډو کې پر خپل تعهدي عمل نه دی کړی.
موږ د هغه چا لپاره چې سوله کوي، د سولې دروازه خلاصه ده، او هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار وي. همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوي دي، او د افغانستان په هره نقطه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ځپل شوي.
د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې په افغانستان کې روان بحران په جنگ نه حل کیږي، خو د سیاسي ډیالوګ دوام یې حل کولای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 15مه په ملي شورا کې وویل چې نور له پاکستانه د دې توقع نه لري چې طالبان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته قانع کړي. دا د اسلام آباد په وړاندې د کابل په سیاست کې لوی بدلون ګڼل کیږي. ولسمشر غنی همداراز پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له وسلوالو طالبانو د ملاتړ او هغوی ته د امکاناتو د دوام په صورت کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال دوا خان مینپال د جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه هم پیل شوې ده.
کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله، دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبېږي.
ښاغلي مینپال یو وار بیا د حکومت پر دې دریځ ټینګار وکړ چې د هغو طالبانو پر ضد پوځي عملیات به جاري وساتي چې سوله نه غواړي.
رپورټ مو واوریدی. د همدې موضوع په اړوند زموږ یو شمېر نور اوریدونکو هم پیغامونه رالېږلي. په هغه کې بیا د ځینو سرحدي سیمو او ولایتونو او یا د هغو افغانانو چې په پاکستان کې ژوند کوي د ستونزو په حق له څرګندونې کړې دي. نو راځي چې دغه پیغامونه هم په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، زه حنیفی د لغمان ولایت د مرکز نه تاسو سره په ارتباط یم. سب مشکلات ډیر زیات دي د ماجرو په پاکستان کې، او همیشه چې د کوم افغانان جلد کمریزان دي یا څوک چې کارتونه هم لري پولیس د موټرو نه کته کوي پیسې چې اخلي په عذابوي، او ورته وایي چې ستاسو کارتونه نه چلیږي، څوکنې ورکړي هغه هم نه چلیږي. نو افغانان ډیر په پاکستان کې د پاکستان د ظالمو او بې غیرتو پولیسو لخوا ډیر په عذابیږي، پیسې چې اخلي بندیانیږي، او په کمپونو باندې هر شپه فوجان او پولیس په ګډه چاپی اچي حل کورونه وړي. نو زما د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ماجرو د وزیر څخه دا هیله ده، او همدارنګ د وزیر خارجه څخه، د اعلی چارواکو څخه چې په پاکستان کې د ماجرو د ستونزو د حل لپاره یو لار راوکاږي. که څوک کارتونه لري هغوی ته باید تمدید کړي، که نه لري هغوی ته باید کارت ورکړي، او دوی سره قوي خبرې وکړی شي. نو ماجرو افغانانو مظلومو باندې دلته هم ظلم ده، هلته هم ظلم ده. الله پاک دې زموږ ټولو په حال باندې رحم وکړي، وما علينا الا البلاغ.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما. لومړی د زړه له کومې ډاکټر سلامونه. د افغانستان چارواکو او جمهور رئیس او د افغانستان حکومت زموږ د خواهش او تقاضا ده چې د پاکستان د حکومت نه موږ ډېر زیات تنګ او تکلیف او زحمت سره مخامخ یو. هم د ګوشتي ولسوالۍ او هم د لالپوري ولسوالۍ طرف ته ګولۍ راځي او لوی لوی توپونه راځي. ټول خلک یې ویشتل، کورونه تي وران کړل، مینې تي وران کړل، خلک در په در خاورې په سر د تکلیف او زحمت سره مخامخ دي. او د افغانستان حکومت هیڅ سره عکس العمل جواب ورنکړ. منګه د افغانستان د حکومت د لاسړي تکلیف او زحمت سره مخامخ یو چې د پاکستان په عکس العمل جواب نه ورکوي، او که چیرته جواب ورنکړي نو پاکستان ورو ورو ټول خلک یې تباه کړل او د تکلیف او زحمت سره مخامخ کړي دي. یو طرف ته یو تګیر بند کړی دی، ګیټ باندې نه پرېږدي، بل به خبر کې نه پرېږدي، بل توپونه بیا سر کړي دي، په ګولیو باندې خلک استعمالونه یې د خلکو ویستل، کورونه یې خلکو لوټ چپاو کړل. موږ زیات تکلیف او زحمت سره مخامخ یو. الله جل جلاله دې وکړي چې زموږ دا پیغام نشر کړي. وسلام، الله هم خوشاله لره.
سلام علیکم، آیات الله هم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو سلامونه وایم. او وروسته پیغام دا ده چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر عبدالله نه که غواړي چې د افغانستان جګړه را لنډه کړي، نو باید په پاکستان کې میشته افغان مهاجرین باید افغانستان ته واپس کړي. ولې چې په پردي وطن کې په پردو ډاګونو کې دغه مهاجرین ځایږي، او د افغانستان په دغه غټو غټو دشتو دشتلیلې دشت بګواو په دغه دشتو کې دوی نه ځایږي. نو ځینې معلومېږي چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان جنګ ختمول نه غواړي. دغه پیسې چې د سولې په کمیټه لګي دا بې ځایه دي. دا د یو افغان د نظر، د هر افغان د نظر خلاف دی. وسلام.
الو، السلام علیکم، سمیع الله خلیمی تندریم د پکتیا ولایت د چمکنیو ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د ټول مقامات او وختان دا چې د پکتیا ولایت د ډنډی پټان ولسوالۍ د سرحد چکم دا پدی سرحد باندې دی پاکستان ته دی ویزه سیستم دی پال شي دا سره دی ترانزیت هم شي دی خو پکتیا دا خلک نشي کولای چې دی دی لارې لاړ شي ننګرهار ته دی لاړ شي او په ترخم جال ته دی دی ویزه ولګي چې خواته لند ولاړ شي ا لاره ډیر لري دا او د چمکنه ولسوالۍ همدارنګه د ډنډي پټان کوم مومي سره چې تللی دی د کارمجان صاحب په لوري دا ډیر لنډه ته خبرته او د خلکو د مریضۍ ستونزې هم ډیر زر حل کیږي او همدارنګه دکانداران هم کولی شي چې خپل تجارتي سامانونه ډیر زر هیواد ته نقل کړي همدارنګه د دې د ځخه پاکستان ته نقل کړي خو د ترخم لاره خو ډیره لرې ده ترخم لاره مونږ څه کوو کله مونږ ترخم ته ځو ډیره مصارف هم راباندې راځي د خدای لپاره د پکتیا ولایت څمکنه ولسوالۍ ډنډي پټان ته خاصه پاملرنه وکړي او دولتي چارواکو تاسو زموږ ولسوالۍ ته هیڅ پاملرنه نه کوي ډېر ظلم زیاتې روان دي.
السلام علیکم. زه خالد د فرانې ولایت خبرې کوم. فرانې ولسوالۍ موږ دا خبر چې په پاکستان کې خپل ورځنی راوړې د ځاران چې کېدلې د زموږ د وسو نه یې نه پاره حضر آمده که نفت آلانه او اکمال دولت وی که نفت آزار خل پر خیر و جنگیر و خل پر خیر و نفتر کنه. اسلام علیکم.
حلو اسلام علیکم. امران مقبلی هم در پکتیا ولی در پتان و لسوله تخا ما دی افغانستان دی لبرپور و چرواک و تخا در وقتنه دی سی پا پتان و لسوله پا مقبل و صحیه که نظری ورځ کېږي سخت جګړه شروع شوې دي ولی سیاست ته امنیت کمانډر ته خمه ده تا وخت نه ده چې د دې جګړو مخاوني سی وسلام به ستنه.
السلام علیکم. نکي بلاد پکتیکا کې برمل وسولې څخه تاسو را پړي تزان ترګدم مونږ د اشرف غنی عبد الله څخه د هله کوو چې دلته د برمل وسولې بدر بازار کې مختن امریکایانو په وخت پستیا چولې وي خوشی کړی دي افغانستان د حکومت اوس پاکستان په ځانو ټوري نیولې او پستی په چولې مونږ دې لوړپور شرکونه د هیله کوو چې مونږ ته مهمات راټه سلاره ولګې مهمات راولګې نور تاسو ورنه خلاص مونږ په یوازې سر وسوځو مونږ هم دوه خړل شي دې پستو هم دوه خړل شي دا پستی خرته شوې دي دا خوره خرته شوې ده آیا کولې ته غم نه خوري چې خدای ته وګوره دې غم دوه خړل شي ټول پستی ونه ولې دې ته تاسو سات جوړوي چې غم نه خوري چې څار نه جګوي دا څنګه خبره ده مونږ خالص مهمات راوړېږي مونږ ورته ځایږي مونږ مهمات نه لرو هرته البسا مونږ ته نه راورسېږي مونږ ته مهمات راورسېږي د ډوډۍ اوسې پاکستان کې مونږ د پاکستان دا پښتنه مونږ خپل سر ورنه قربانه وو خالص مهمات هیڅ مهمات مونږ نه لرو یو چې کار وکړ د پټا باندې هیڅ نه کې مونږ ته پاکستان ته په باندې مولیار ورځ ته پونه راشيړي او پښتنه سي دا څنګه خبره ده چې غم نه خوري. والسلام علیکم. مرشه مونږ په غرام خامه خانه شرګي
قدرمن اوریدونکو داوه هغه پیغامونه چې د افغانستان د ځینو سرحدي ولایتونو او یا هم د هغو هیوادوالو د ستونزو په حق له چې په پاکستان کې ژوند کوي د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين دلاري مشته رسیدلی. نو د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شنواری د همدې موضوع په اړه یو راپور جوړ کړی چې په هغه کې د ننګرهار د والی نظر هم په همدې باره کې پوښتلی دی. دې راپور ته غوږ ونیسئ.
پاکستان ته تلونکي افغان مسافر وای په تورخم کې د ډیورند په کرخه افغان مسافر چې ډیری ناروغان دي د تګراتک پر مهال په مختلفو بهانو ضرول کیږي. دوی وای پر دې پوله پاکستانی ملیشیا یوازې بهانه لټوي او تر هغه ورته اجازه نه ورکوي چې تر څو یې تری پیسې نه واخیستي. یو څو تن افغانانو په تورخم کې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
یو افغانې خولاړو نو هغه پیسې تیالي دا اوس یې مانه 500 روپۍ اخیستې ورنه موبایل اخیستې خدای پاک دې د پلار کپن کی او دلته راوړي څوک ورته څه نه وایي که سره کمځینه دی تقسیري ته پوستې کوي نه ورته وایي چې چېرته ځي به سره پګې ټاوړي مالته کاروبارونه کوي انتحاریانې کوي هر څه کوي د دې ته پوستې څوک نه کوي صرف د افغان نوم زوی بدنام دی وایي چې پاکستان ته لاړه والله کوي نه پاسپورټ سر نه وي والله کوي پرېږده اوس زما زړه نه ته څه خبرې
څوک پاسپورټ ولري مریض ورسی نو زنانه مور یا خپل ماشومان کنه هغه څه پاسپورټ بیا هم داغه پازابي او پیسې ته غواړي به پیسې نه پریدي مدې ما غانان سره د پاکستان ډیره بد راوي کوي باید دې موږ حکومت موږ دغه مخوري دې ظلم نه غانان خلاص
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په ننګرهار کې د پاکستان قونسلر نظر هم واخلو ولی بریالي نشو. خو بل خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د افغان مسافرو د غسوندې منی او وای دوی دا مسله له مرکزی ادارې سره شریکه کړي او باید د ډیپلوماټیکو لارو د اسونزه حل شي.
یو هغه مسائل دي چې په محلي سطح باندې بحث شي، یو هغه مسائل دي چې د مرکزی سطح باندې بحث شي. ما ته رسمي مکتوب دغه باره کې راغلی زمنګ سرحدي ځواکونو له طریقه او هغه مشران چې پنه په تورخم کې دي ما هغه رسمان مرکز ته ولېږو او هغه کې دغه لیکل شوی و چې غوښتنه ده چې باید رسمي پاسپورټ باندې لاړ شي او د پاسپورټ نه بغیر باید چاته اجازه موږ نه ورکو. ما د مرکز سره شریکه کړې دا هغه مسایل دي چې وزارت خارجه له طریقه او ډیپلوماټیکو لارو له طریقه ورباندې بحث شو. انشاءالله چې ښه نتیجه به ترلاسه راشي.
د تورخم په دروازه هر ورځ په زرګونو افغان مسافر تګ راتګ کوي، څوک د خپلو خپلوانو کره او څوک هم د خپلو ناروغانو د تداوی لپاره ځي. که څه هم افغانانو په تیرو وختونو کې په وار وار د دې ستونزې نه شکایت کړی، ولې تر اوسه د دوی دا ستونزه نه ده واره شوې؟
دا و د نن ورځې خبرونه او په هغه کې ستاسو رسیدلې پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو ثبت کړی. په دې یادونه سره چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړ شوی دی، دغه خبرونه پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او خوشاله ژوند غواړم. خدای په امان.